درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله او احترامات می اومنه قدر من او درنا زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرفاس و هم دلن رزی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او قدر من زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او صحت چم بم پتنوی خوشا کول لی زکون کو لکه سرنګ چیز مر تاسو دنن رزی درسی مضمون د افغان مشوره مرمن اړوند دی. د افغان مشوره مرمن پی جن او د هغوی د ژوند په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو په چیر ورځو لستون کی مر تاسو اتلی افغانی قهرمان میرمنه و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو اتله زړوره افغانه میرمنه پیژنو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات بلو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږه او ګلالي زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو او قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې خپلو ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوږه زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخې ده. ولو چې میرمن رابعه برخې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، زه مطمئنه یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعه ملکي نوم اورېدلی وي او د دې د نامه سره آشنا یاست، خو شاید تاسو د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري. نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعه ملکي د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت و. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم. رابعه بلخي، رابعه بلخي څوک وه؟ رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه. هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمې میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولو چې میرمن رابعه بلخي د پښتو او فارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه، کوم چې په څلورمه هجري پیړۍ کې چې د لسمې میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده. رابعه بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینهواله وه. میرمن رابعه بلخي د بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینهواله وه او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل. ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې د میرمن رابعه بلخي ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابعه بلخي کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وه او کومې لاسته راوړنې درلودلې. درنو زده کوونکو، لولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه. د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرو او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل. یعنې میرمن رابعه بلخي د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او رابعه بلخي دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي. د رابعه بلخي شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډېر مطرح دي. هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام باکتاش سره په جرأت او مهارت وکړي. د هغې جرأت او شعري قوت د هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګرځولې ده. درنو او قدرمنو زده کوونکو، ولولو چې میرمن رابعه بلخي شعرونه ډېر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي او همچنان میرمن رابعه بلخي په خپلو شعرونو کې ډېر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دغو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده. په ځانګړي ډول سره میرمن رابعه بلخي د خپل مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده، نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی. د هغې جرأت او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بېلګه ګڼل کېږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود، کلتور، کوم فرهنګ چې و، په هغه وخت کې دا هېڅ جایزه نه وه د یو افغاني مېرمنې لپاره تر څو هغه د یو غلامه سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې مېرمن ربیعه بلخي په ډېر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپله مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بېلګه په نامه سره ونومول شوه. د ربیعه شعري ځانګړتیاوې لولو چې د ربیعه بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د ربیعه بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلي دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د ربیعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې مېرمن ربیعه بلخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډېره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویلو ته یې نوره هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزې ربیعه د فارسي ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراژیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو ربیعه بلخي د فارسي ادبیاتو د لومړنیو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیک داستان چې دی دا د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکې برخه ده. یعنې یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوي او فردوسي په څېر لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کېږي. یعنې د مېرمن ربیعه بلخي کوم شعرونه چې دي لیکلي دي د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوي او فردوسي په څېر باندې د لویو شاعرانو د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کېږي. د ربیعه بلخي مرګ لولو چې ربیعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو. د ربیعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې مېرمن ربیعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شوله. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیرې کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې مېرمن ربیعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول، نو په هغه حمام کې دې خپل د لاس رګونه پرې کړله او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخیرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. ربیعه زیږه د افغان ښځو لپاره. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د مېرمن ربیعه بلخي زیږه د افغان ښځو لپاره لولو. ربیعه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یوه بېلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړه. درنو خوږ زده کوونکو میرمن ربیعه بلخی د ټولو افغان میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بیلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره یې د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو. ربیعه بلخي نه یوازې شاعر نه وه، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم وه. هینې میرمن ربیعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې تر څنګ میرمن ربیعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم وه. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. هینې د میرمن ربیعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی سو ترې استفاده کولی سو. یعنې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن ربیعه بلخي څوک وه. میرمن ربیعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه، همچنان د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وه، او یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وه د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه، او هغه یې د لومړي ځل لپاره دې له منځه څخه یوړله، او د هغو یوه بیلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول شوه. نو درنو او خوږ زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن ربیعه بلخي د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږ زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي. هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستلای شي، د میرمن ربیعه بلخي د ژوند په هکله مو ولوستلای شي. میرمن ربیعه بلخي څوک وه، څه ډول شخصیت و، چیرته زېږېدلې وه، کوم کارونه یې سرته رسولي وه، په کومه برخه کې یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، او څنګه یې خپل ژوند له لاس څخه ورکړل، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په ښه دقت سره ولولي، او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپاټ کې حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیکهله او احترامات به قبول کی قدرمنه او ګلالی زکونکو. لمنه چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې مو پتن وي. درنه او ګلالی زکونکو، د تل پسې یو ځل بیا هم تاسو ټول د شرغ واس پم زمرو تاسو د نن ورځې درسي موضوع ته. درنو او ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهورو میرمنو اړوند دی. موږ تاسو به نن ورځ بیا افغانې مشهورې میرمنې وپېژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو او ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ ستاسو د تېرې ورځې لوست د میرمن ربیعه بلخي اړوند و، موږ تاسو میرمن ربیعه بلخي وپېژندل او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو وپېژندل چې میرمن ربیعه بلخي نه یوازې ده چې شاعره وه، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي، او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه وه. نو له همدې عمل څخه ورته په تاریخ کې ځای ورکول شوی و. نو هم چې نن درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځلې بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې دا یو اتلې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید د خپل نننی ورځ لوست لپاره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه درسره موجود واوسیږي، ځکه د نن ورځې لوست ډېر زیات مهم دی او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. دغه نوټ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا همکاري وکړي چې د نن ورځې لوست به په اسانه توګه سره زده کړئ، د دې تر څنګ تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم خپل درسونه د خپلو ځانو سره تکرار کړئ او د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچه او قلم له خپلو ځانو سره ولرئ او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړئ. رزو اوس درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه ثریا طرزي ده. ولو چې ملکه ثریا طرزي څوک وه او څه ډول یو شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي، او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه ثریا طرزي، ملکه ثریا طرزي د افغانستان لومړنۍ ملکه او د دې هېواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته مېرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقونو د ملاتړ او د نجونو د تعلیم لپاره یو مخکښ شخصیت و. ثریا په 1899 کال د نومبر په 9 نیټه په سوریا دمشق کې زیږیدلې وه. نوموړي د یو مخکښې او لوستې کورنۍ غړې وه. د هغې پلار محمود طرزي د افغانستان یو مخکښ روشان فکره او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې ژور اغیزه کړې وه. نوموړې چې ملکه ثریا طرزي د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د هېواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقونو د ملاتړ په حق کې و، بلکې د دې تر څنګ د نجونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه ثریا طرزي په 1899 میلادي کال د نومبر پر 24 نیټه په سوریه دمشق کې زیږیدلې ده. د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و، کوم چې پلار محمود طرزي نومېده، او محمود طرزي په خپل د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمود طرزي کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیدې باندې ژوره اغیزه کړه وه او دا یې نور پرمختګ ته هڅولې وه. ثریا طرزي په سوریه کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی و چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار د تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. ولو چې ملکه ثریا طرزي په یو داسې با تعلیمه او باسواده کورنۍ کې زیږیدلې وه، کوم چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دو دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپل باسواده شخصیت و، یعنی محمود طرزي خپل د علم او تعلیم سره ډېره زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه ثریا طرزي هم ډېره زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره وه. په 1914 کال کې ثریا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و، بلکې د ثریا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه ثریا طرزي په 1914 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازي امان الله خان پاچا سوی نه و، د غازي امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و، بلکې د دې تر څنګ دا د غازي امان الله خان او ملکه ثریا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې، په دې برخه کې هم د ملکه ثریا طرزي فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه ثریا طرزي کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې دا لري. ملکه ثریا طرزي د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او نجونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولې دي. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول دي. ملکه ثریا طرزي نه یوازې دا چې د غازي امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ کله چې غازي امان الله خان د سلطنت واک تر لاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کېناسته. په هغه مهال کې ملکه سرایا طرزي نه یوازې دا چې د یوې ملکې دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې تر څنګ ملکه سرایا طرزي د ښځو او نجونو د حالت ښه کولو لپاره یې ستر خدمتونه سرته رسولي دي چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه لولو. لولو چې د هغې لومړی خدمت څه و؟ لومړی د انجونو د زده کړو ملاتړ. سرایا د انجونو لپاره د ښوونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجونو د ښوونځیو ته د لیږلو په هڅولو سره د ښځو د زده کړو په برخه کې لومړني ګامونه پورته کړل. هغې په 1921 کال کې د افغانستان لومړني د انجونو ښوونځي چې د انوار المعارف نومېده تاسیس کړل. یعنی ملکه سرایا د لومړنیو فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجونو لپاره ښوونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجونو لپاره ښوونځي جوړ کړل، بلکې د دې تر څنګ د انجونې کورنۍ یې دې ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لوڼې درس ویلو لپاره ښوونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې لومړني ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او هم چې نن په 1921 کال کې په افغانستان کې لومړني د انجنو ښوونځي چې جوړ سول، هغه په خپله د انوار المعارف په نامه سره یادېدل چې دا هم ملکه سرایا طرزي تاسیس کړل، یا یې هم اختراع کړل. په فعالیت باندې دې پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه سرایا د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د ښځو د پوهاوي لپاره کار کوه. هغې د ارشاد نسوان په نامه یوه خپرونه پیل کړله چې د ښځو د حقونو په اړه مقالې خپرولې او ښځې یې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره هڅولې. دوم فعالیت چې د ملکه سرایا طرزي سرته رسولی و، هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړی خدمت و چې هغه په خاصه توګه سره ملکه سرایا طرزي یوه خاصه او ځانګړې خپرونه پیل کړله چې په هغه خپرونه کې یې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې یې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چې نن دغه کومه خپرونه چې وه د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله، دا لومړنۍ خپرونه وه چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې. سرایا په عامو غونډو کې د بې حجابه ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې دا چې د ښوونځیو په جوړولو کې او هم چنان د رسنیو په فعالولو کې کار سرته رسولی، بلکې د دې تر څنګ ملکه سرایا طرزي په زیاتو غونډو او جلسو کې بې حجابه ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې دي هغه له منځه څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځه څخه یوسي او ښځو ته ازاد فکر او ازاد انتخاب ورکړي او د هغوی د ازاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ. سرایا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې فعاله برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لویه ملاتړې وه. یعنی ملکه سرایا طرزي نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوه، یعنې د ملکې په حیث یې د غازي امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم فعاله ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه تر څنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازي امان الله خان رامنځته کړي وو، په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازي امان الله خان لویه ملاتړ کوونکې وه. اوس هم درنو زده کوونکو، په دې برخه کې د ملکه سرایا طرزي میراث او اغیزې لولو. ملکه سرایا طرزي د افغانستان د لومړني اصلي ملکې په توګه ارزښتمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکو نسلونو ښځو ته الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسي. هغې هسې که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سرایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنایزیشن او د جنریشنو په برخه کې یادیږي او د هغې نوم د ښوونځیو، تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کیږي. یعنی ملکه سرایه طرزي په افغانستان کې د لومړنیو عصري ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښده. او همچنان ملکه سرایه طرزي نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې همچنان د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سرایه طرزي ټولې افغانې میرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللي وي، او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د ملکه سرایه طرزي نوم پاتې دی او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کیږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د ملکه سرایه طرزي نوم لیکل کیږي. د سفرونو اغیزه: سرایه د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفرونه وکړل، په ځانګړې توګه فرانسه، آلمان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه، چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنی ملکه سرایه طرزي د غازي امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړله، چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسه وه، آلمان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سرایه طرزي د لویدیځ ساحو یعنی د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي آیډیا په نوي نظرونه پیدا کړله، او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړله، او دې ته یې دا روحیه ورکړله، د هغې زده کړه یعنی پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه: په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د قیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سرایه افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سرایه د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید، یعنی د دوی کډه کول، یې هم افغانستان پرېښودل. او وروستي کالونه څه وخت وه؟ په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازي امان الله خان پر ضد باندې پاڅون وکړله، او په غرو کې یې د هغه اړوند بغاوت فیل کړه، نو په هغه وخت کې غازي امان الله خان او ملکه سرایه دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازي امان الله خان او ملکه سرایه افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته خپل پناه یوړله. او وروسته له 100 کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې ملکه سرایه طرزي په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې، او د دین پانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زکونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دا ده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. نور کوم څه نشته درنو زده کوونکو، له منځه یې چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست تر بل درس څه پورې. د لا په مان ښه وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه کې هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیلې ده چې روغ او جوړ بیاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص تویم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شي به رسنه ملتیا وکړئ او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د احساسات او افکار په هکله ده. دا چې زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څه اړیکه لري او څه ډول یو پر بل باندې اغیزه پرېږدي، نو په دې هیله چې تاسو په دغه لوست راخلنې شي به راسره مل پاتې سي او د دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلوو. لومړی سر کې موږ باید، لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې احساسات پېژندلي وه، دا چې زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول رامنځته کېږي، څه دي، په دا موضوع باندې موږ پوهېدلي وو. یو ځل بیا یادونه کوو چې خپله احساسات څه دي. احساسات انسان د داخلي حالات او هغه طبيعي خبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې د احساسات یا د غاکتر عملونه څرګندېږي چې احساسات لکه خوشي لکه غوسه لکه خفګان ویره شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپیریال سره مشته د تعامل څرنګوار شي چې څه ډول د چاپیریال سره تعامل رامنځته کوي او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن د انسان د بدن او چلن سره هم اړیکه لري ورسره تړاو لري د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لوبوي یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو او دغه احساسات به هغه څه دي چې زموږ پر بدن باندې زموږ پر ذهن باندې او زموږ پر رویه باندې یا زموږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښي راځو افکار ته افکار یا فکرونه به څه دي فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لپاره جوړیږي یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي دغه درې پروسه یعنی دغه درې مرحلې چې سره رسول کیږي چې لومړی معلومات لاسته راوړي بیا هغه موضوع تحلیلوي بیا ورسته قضاوت کیږي چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو دغه درې مرحلې یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي نو فکرونه وایي چې هغه ذهني پروسه